دا اتصال خبرونه لیدونکو سلامونه نن یک شنبه د لیندې 12مه د 4 دسمبر ل 3 نیټه سره سمون خوري د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورت په خبرګون کې ویلي چې افغانستان امن ده او باید دا امن سیمه په توګه ورته وکتل شي. په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د شیعه عالمانو وژنه او په ګاونډي هیوادونو کې په میلیونونو افغان کډوالو سخت په افغانستان کې امنیت شتون ننګوي. لبل پلاو په عربي اماراتو کې د کرکټ لسوريزو لوبي پیل شوی چې یو شمیر افغان کرکټ لوبغاړي هم پکې لوبيږي. دا ډول لوبي د لوبغاړو افغانستان ته څه ګټې راوړلې شي؟ ګرانو لیدونکو زه احسان الله ریوزه یم او په نن خبرونه کې په همدغه دوه موضوعاتو لخپل ملمنو سره خبرې کوم. خو په پاسر کې پام وکړئ چې لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې په نوم یوې ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دوی وروستیو کې په افغانستان کې په هدفي زنجیري وژنو کې شیعهګان او هزارهګان په مرموز او سیستماتیک ډول په نخښه کېږي. دغه ټولنې ویلي چې په افغانستان کې هزارهګان او شیعهګان د ډلهیزو او انفرادي وژنو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت نه د دغه وژنو عاملین اعلان کړي او نه هم د دغه بریدونو د مهارولو لپاره کوم اقدام کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي چې د دغه ډلې مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف کسان او د سیاسي ډلو مشران اوتریش کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره یو کانفرنس کې د ګډون په موخه ویانا ته رسیدلی دی. د جبهه په یوه اعلامیه کې چې د ایکس فوټولنیز شبکې خبره کړې ویلي چې مسعود بنن د اوتریش په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي او هم به د هیواد د پارلمان لغړو سره وګوري. په سیمه ییز وخت نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه یو بل ورځ پیل شو. د متحده ایالاتو حکومت چکړو چارواکو له اسرائیل څخه د ملکی فلسطینیانو د مړینې د مخنیوي لپاره د لا ډیرو اقداماتو غوښتنه کړې. د ولسمشر جو بایدن مرستیالي کاملا هاریس او د دفاع وزیر لاید آستن ویلي چې اسرائیل د خپل ځان څخه د دفاع په خاطر د برید کولو حق لري، خو د ملکی فلسطینیانو په حق له د دوی تازه څرګندونې په اسرائیل فشار راوړلو معنی لري. میرمن هاریس د عربي متحده اماراتو دوبه ښار کې د اقلیم په حق له غونډه کې وویل ډېر شمېر بېګناه فلسطینیان وژل شوي. په ښکاره توګه د ملکیانو زیانمنېدو کچه او هغه عکسونه او ویډیوګانې چې غزې څخه راځي ټکان ورکوونکي دي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو سیډنیز اداري ویلي چې پاکستان کې د نومبر په میاشت کې حکومت ضد پیښو کې زیاتواله راغلې ده. دوی وایي په دریش پته وسلوالو بریدونو کې اووه دیرش امنیتي کسان او درې دیرش ملکی وګړي وژل شوي.
د امنیتی چارو سیړنیزې ادارې پیکس د نومبر د میاشتې په حواله خپل رپورت کې ویلي چې د نامنیو په پیښو کې خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیاته اغیزمن شوې ده. د ترهګرې په فعالیتونو نظر لرونکو ماهرین وایي چې د نومبر په میاشت کې ترسره شوې زیاتره بریدونه پاکستان مخالف ترهګر ډلې ټي ټي پی کړي چې د هغوی په ان مقصد په پاکستان فشار زیاتول دي.
اصل مې یي ټي ټي پی جو ہے نا وو
اصل کې ټي ټي پی د پاکستان څخه مرور تلونکو افغان کډوالو د حالاتو نه ګټه پورته کوي او برتی کوي او وای ګوره موږ ستاسو بدل اخلو. د پاکستان په امنیتي ځواکونو او هدفونو حمله کوو او خی چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو او په داسې کولو سره هغه د نورو افغانانو له ځان سره دا برتی کولو کوشش کوي،
افغانانو کو ریکروټ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
پاکستان کی د ترهګرې پیخو کې د اضافه داشمیرې په داسې وخت کې مخې تراغلی چې د پاکستان او په افغانستان د واکمن طالبانو ترمنځ تعلقات خراب شوې دي او د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی وړم ورځ 19 خبری کانفرنس ته د وینا په محل افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په موجود کې او هلو زلو باندې د پاکستان مخ په زیاتیدونکو اندېښنو باندې ټینګار کړي. ممتاز زهرا بلوچ افغانستان کې میش د لا قانون تحریک طالبان پاکستان پر ضد د موثره او نتیجه خیز کاروای لپاره د پاکستان غوښتنه تکرار کړه او وی ویل چې تر اوسه پورې د اسلام آباد د غوښتنو کوټلې پای مخې ته نه دی راغلی. د سیړنیزې ادارې پیکس پر رپورت کې ویلي شوی چې د اکتوبر کال 2023 په مقابله کې د نومبر په میاشت کې وسلوال بریدونه 34% سیوا شوي، وجنې 3.5% او جوبلې 1.9% زیاتې شوې دي. ویل شوی چې د تیر کال په مقابله کې سکل وسلوال حمله یو اتیا فیصدی سیوا شوی، د وجنو کا چشپګ اتیا فیصدی او د جوب لشاره سلور شپیته فیصد زیاته شوی ده.
نو امارت راتلو سره چې دی هغه ته په افغانستان کې یو ډیر غټ ټکانه ملو شو، بغیر څه بندیز نه هغه به او باندې هیڅ بندیز نشته دی وخت چې چرته ځي کم ځي پاتې کیږي، یو خدا خبره ده. دویم دا دی چې دغه د کابل څخه کوچ سره چې دا هغه پلاس په انټرنیټ او د امریکای اسلحه هم راغله د ټي ټي پی پلاس باندې.
پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستان کې ترهګری سیوا شوې ده، خو په افغانستان واکمن طالبان په تکرار دا تورونه ردوي او وای ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او باید چې اسلام آباد د خپلو ناکامو پلا په افغانستان وانه چوي.
د ترهګری د لړۍ له کبله د دوه هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، او دا چې د نومبر په میاشت کې بریدونو کې کومه اضافه شوې ده نو د هغې په نتیجه کې د تعلقاتو د لا نور خرابېدو امکان دی.
د پاکستان وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د نومبر په اتمه نیټه ویلي چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان کې ترهګری د 60% پورې زیاته شوې ده، خو د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان نگران وزیر اعظم تورونو ته په غبرګون کې ویلي چې څنګه طالبان په افغانستان کې امن غواړي، دغه ډول په پاکستان کې هم امن غواړي.
د افغانستان په امنیتی وضعیت د بحث لپاره د کورنۍ چارو پوخانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي سره پر سکایپ را سره ده. جلالي صاحب ډیر په خیر راغلی، مننه چې زمونږ بلنه مو منله. جلالي صاحب، د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، القاعده، داعش او نورې ډلې شته. طالبان وایي چې امن او امان ده، مونږ د چا خبره ومنو؟
تشکر کوم، سلامونه در لیږم. خبر داده شي امنیت تعریف څه شي دی؟ هر څوک د خپل ذهنیت په اساس باندې کوي، خپل هغه پالیسی په اساس کوي. طالبان وی امنیت په افغانستان کې موجود دی، امنیت هغه شرایط ګولې چې د جنگ نو وروسته را پیښ شوې دي. په دې کې شک نشته چې خو جنگونه او هم طالبان جنگ کاوه، ام په مقابل کې د افغانستان دولت او د روبو تهیدو د پچان کې اخته او د وازی هسته جنگ. هغه جنگ خلاص شو، چې جنگ خلاص شو په عمومي شو سره د جنگ نو وسه حالت موجود دی. دې ته ځین خلک هم یو کوي، ځین خلک وایي چې یو حکومت رامسته شو دی چې د خلکو د حقوق نه دی موټرونه دښمنه دي. نو ځکه دا باید ووایم چې امنیت معنا څه شی ده. په عمومي شکل چې ورته وګورې، هغه څه چې ملل متحد هم تعریف کوي یا په دنیا کې هم دا رایج دی، امنیت دی یو هېواد یو جامعې کې د بشري امنیت په انترنال باندې راځي. او هغه دا دی چې خلک له احتیاج، خلک له بیرې خلاص وي، یو قانوني ازادي ولري. دا په هغه وخت کېږي چې داسې حکومت رامنځته شي د خلکو د ارادې په اساس، د خلکو د باندې خدمت په اساس وي، نه دا چې په خلکو باندې کومه خاصه ایدیالوژي وتپي یا د حضور له لارې کې ور تطبیق کړي. او احتیاج خو دا دی چې فعلا په افغانستان کې خلک محتاج دي، ډېر خلک یې په خارجي کومکونو باندې چلیږي، د خیمنی نفوس د افغانستان.
جلالي صاحب، اجازه راکړئ دغه د امنیت په بحث کې دی هغه موضوع ته راشم، دغه کم چې د سر امنیت دی. ما یو دوه ځلې چې طالبانو سره خبرې کړي، هغوی ویل د القاعده یا د نورو ډلو د غړو شتون نه ردوي، هغوی وایي چې هغوی بدلته وي خو نورو ته خطر نه پیښوي. آیا دا د نورو هیوادونو لپاره ستونزه ده چې مثلا که د هغوی دغو هیوادونو مخالفې ډلې غړي په یو هیواد کې وي خو هغوی ته خطر نه پیښوي؟
دوی خو البته خپل خبره کوي او استدلال به ورته کوي، دلایل به ورته لري، مګر نور هیوادونه دا خبره نه مني. همدا اوس پاکستان سره په شخړه کې دی چې د افغانستان له خاورې نه د ټي ټي پي حمله کوي. ټي ټي پي په خپله د طالبانو یو ډېر نږدې متحد او ملګری پاتې شوی دی، په جنګونو کې ورسره مرسته کړې ده او ډېر نږدې علایق ورسره لري په مختلفو سطحو کې. پاندا شکه مرکزی آسیا کې سیاکي د اندشني موجود دي چې په افغانستان کې هغه دلی چې موجود دي، هغه احتمال دي شته چې یو ورځ له افغانستان له خوانه تم دا چې کې وسه کې نه کې مقصد دا دی چې موجود دي. وخت
چې یو ترګر ډېر موجوده وي په مملکت کې، احتمال دې نه شته چې وخت
فالسي او د هغه هوادونو
په ځد باندې اقدامات وکړي. چالیس تاسو وینا ده چې ان ټي ټي پی په افغانستان کې شته؟
بله،
مال تاسو مو خلیدین دا و چې ټي ټي پی په افغانستان کې د لکه سره کم چې پاکستان وای، تاسو په دې باور یې چې ټي ټي پی او مشرانه په افغانستان کې د هغه ځینې پاکستان باندې بریدونه کوي؟
دغه زنوایم د پاکستان مای نور د هوادونه موي او پاین ځان کې عمل وینو چې تقریبا پس د 10 سالبون راغلي دی او ټي ټي پی د افغانستان کې شته. په پاکستان کې په ځینې روایتو شپږ ته فیصد، په ځینې روایتو کې 40% حمله د پاکستان په ضد راځي شوې دي، او دا خپل هم پاکستان وای او پاین ځان نور خبري اژانسونو خبرو نشته.
د پاکستان هوای جلی سستاس موندنی شې تاسو په نظر یاستې؟
زه دا وایم چې د پاکستان په د طالبانو موجودیت، د طالبانو قدرت، دوام د قدرت په دې پورې اړه لري چې خپل ملګرو سره روابط وساتي. دوی نشي کولای چې په شلو کلو کې چې یاد لري زیاتره کلو کې لزینو ډلو سره همکاري درلوده، د خپل مرسته اخیسته خو کم کړو سره کول او پاین زور په جنگ کې سره د مرستو دیانو او هغه ته فاتح خپل لایق قطه کی. هغه نشي کولای چې د وطن ټي ټي پی ته وایي چې زیاتی په پاکستان عملی وکړو. یاد لري چې افغانستان یې وشړي، ځکه دا روابط تنه دي، یوې سطح روابط نه دي، د لیدرشپ روابط نه دي، تر ډیرو سطحو کې دي روابط لري سره لري. دا دوم عمیق روابط دي چې په عین زمان کې دي قطع کېدل، د خپل طالبانو د قدرت کمیدل دي، د قدرت زوال دي. نو ځکه دي منطق لري دوی نشي کولای چې خپل لایق د القاعده سره، د ترکستان د اسلامي تحریک سره، شرق ترکستان د اسلامي تحریک سره، د القاعده سره او یا د ټي جي بي سره روابط نه فتح مشلي. او هغه دا تاسو وګورئ په هغه وخت کې جنگونه په افغانستان کې روان، همدغه طالبان شل کاله پاکستان کې میشته وو او افغانستان چې څومره ویل د پاکستان ته ویل چې د طالبان چې په پاکستان کې دي، دوی نه وازه حمله کوي په افغانستان باندې، هغه پر ځایونه دي، هغه لوجستیک بیسونه دي هلته، او پاکستان وایي چې نشته دلته طالبان
نشته.
عین خبر اوس هم ده
مهرباني دي جنرال صاحب، موږ تاسو د القاعده او د ټي ټي پی اداونه وکول دایښ ته براشو. دایښ د افغانستان لپاره څومره غټ خطر دی او آیا پاکستان کولای شي د خپل موخو لپاره پر طالبانو باندې پیش فشار راوړل یا د ټي ټي پی په مسله کې د دایښ نه ګټه پورته کړي؟ خبره
دا ده چې
دایښ
د خپل ایدیالوژي لوزه دنیا ته د فچر د ملتي پایس ګڼل کیږي، ځکه دایښ دغه ایدیالوژي یا پالیسي جهانی ده، خلافت غواړي، او په مقابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی فقط د افغانستان د کوارد حکومت دغه دی مسؤل دي. مګر په ځان د افغانستان د خلکو د پاره کې وګوري، به د طالبان او دایښ مسکی د ایدیالوژي مسکی ډیر کم فرق موجود دی. دایښ هم وایي چې د ښځو حقوق ته پولاندې کوي، د طالبان هم کوي. دایښ هم د خپل د اسلام قرائت د خپل نظر کوي او طالبان هم کوي. دایښ هم د خلکو اراده نه مني او خپل مشروعیت له خلکو نه اخلي، بلکې له ایدیالوژي اخلي. طالبان هم مشروعیت د خلکو نه اخلي، له ایدیالوژي نه اخلي. د افغانستان د خلکو د پاره د کوم حکومت کول کې موجود دی، د دوی یو د دایښ د ایدیالوژي سره مخ په فرق د کم فرق موجود دی. البته د شیعه خلکو په مقابل کې چې کوم حمله کوي د دایښ مسؤلیت اخلي، هغه د فرق لري.
د شیعه موضوع ته زه راځم، د شیعه موضوع ته راځم مخکې دی، چې شیعه موضوع ته راشم دغه د دایښ په موضوع کې بل پښتنه کوم تاثیر چې دایښ یو ایدیالوژي ده. فکر کوي چې ایدیالوژي پر وژلو، پر نیولو، بندي کولو باندې ضعیف کړی
ایدیالوژي ته د مقابل کې باید بدیل رامنځته شي چې خلک یې ومني. د ایدیالوژي پیروان دا دي چې ایدیالوژي مني او که داسې فکر وکړي چې بدیل موجود دی، بیا هغه ته ورځي. داعش او ایدئولوژي دغه په ټوپک باندې نشي لمنځه وړلای، باید بدیل راشي. او که چېرته د افغانستان خلک داسې حکومت د طالبانو وویني چې هغه حقوق رعایت کوي او سم ژوند ورته راولي، امنیت بشري امنیت ورته راولي، بیا هغه داعش نه بیزاره دي. داعش مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي، اما چې ګوري چې طالبان او داعش دواړه یو رقم ایدئولوژي لري، بیا د افغانستان خلک د طالبانو سره همکاري داعش په ضد نه کوي، ځکه داعش ته اوس پیل افغانستان موجود دی او د ځینو منابعو په قول باندې لا هم پیاوړی شوی دی.
نو جنرالي صاحب، تاسو ویل چې د داعش لپاره باید بدیل پیدا شي، په توپ او ټانک باندې نشي مرکولی یا نشي ورکولی. تاسو چې طالبان ورته نږدې دي، بدیل خو باید یو نږدېوالی ولري، کنه ډیر فرق نه لري، نو بیا طالبان بدیل کېدای شي؟
پیرم څو طالبان خپل پالیسی بدل نه کړي، د افغانستان د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، افغانستان خلک دی ونه مني، دا څنګه چې د افغانستان خلک تښتي په ډېر مشکل شرایطو کې تښتي، نه هغه مکه مې وایي چې بشري امنیت ځکه نشته چې له پولیس هم بیریږي، له استخباراتو هم بیریږي، دا هم بیریږي چې څوک پشران شي د شپې او بوی نه ځي، او د آزادګان هم سلب شوي دي، کار هم نشته، بیکاري د ورځ په ورځ زیاتېږي، او اوس په میلیونو مهاجر هم راځي د بهره، او دا شرایط لا سختېږي. تر څو چې دا شرایط موجود وي، خلک اعتماد طالبان نه کوي، نو بدیل نه ګڼي. دوی داعش او د طالبان مس کې فرق څه دی؟ د ایدئولوژي نظر او د خلکو باندې د ظلم پر لور څه دی فرق؟
خاجانی سوال سي تاسو لګ اشاره ورته وکول په دې ورسته کې په هرات ولایت کې بیا په جبريل ولسوالۍ کې د شیعانو ځینی عالمان وژل شوی دي. څه فکر کوي په دې کې چې لاس د داعش مسله ده، کدا هغه ځینی سنی مذهبي خلک چې د شیعه مذهب پر ضد باندې وي، دغه سي کور د نن ډلې ته پلي دي؟
په افغانستان کې جنگي شرایط لا هم موجود دي، مختلف ډلې موجود دي، دښمنګان موجود دي، او لدی حالت نه هر ډول استفاده کولای شي، خای داعش استفاده کړی وي دی حالت نه، خای طالبانو مخالفونو دا کار کړی وي، او خای په خپل طالبانو منځ کې جن ډلې شته، افراطی ډلې شته دا کار کړی وي، او یا ځینی نور دښمنګان وي. به ثبات شرایطو کې هر څوک استفاده کوي، ولاتي روشلو کې لوګي په افغانستان کې چې جنگونه روانو، هغه کې هم طالبان او جنگیدل، هم قاچاقبران جنگیدل، هم جنایتکاران پکې جنگیدل، او هم په عین زمان کې د حکومت ځینې مامورین او ځینې کسان چې حکومت کې شامل وو هم جنگیدل. په بې ثباته شرایطو کې هر څوک استفاده کوي له دې خلانه، او لدې سره د هرات په حادثه کې تر اوسه پورې کچا مسؤلیت نه منلی، هر څوک کېدلی شي، کېدلی شي داعش وي، کېدلی شي جرمونه ډلې وي.
جلی سبا تاسو د کورنۍ چارو وزیر وای، داس ویلې کیږي چې په جبريل ولسوالۍ کې یا په هرات ولایت په دغه سیمه کې چې شیا علماء موجود دي، دلته ایران ډیر پنګونه کړي دي، او دا سیمه د ایران یو ډول فرهنګي او مذهبي نفوس لاندې ده. ستاسو مونږ په دې اړه څه دي؟ دا خبره رښتیا ده؟
جنی افغانستان د نور د مذهبي ترسیل لاندې ده؟
نه، منظور مې دا و چې په جبريل کې چې دا ورسته پیښه رامنځته کیږي، دلته چې دغه شیعه علما وژل کیږي، ویل کیږي چې دا سیمه کې ایران ډیره سرمایه گذاري کړې ده، فرهنګي مذهبي سرمایه گذاري کړې، هلته ځایونه جوړ کړي دي، د دینم ځینې د داعش یا نور ډلې چې د ایران سره دښمنۍ لري دلته پالل کیږي.
دا یت مولشت خبره ده چې ایران همشه د افغانستان مخه کې د دوغانه د مختلف لارونه ارتباطات روابط ساتلې دي، له یو خوا یې حکومت سره ارتباط ساتلې، له بلې خوا یې ځانته د نفوس ساحې جوړې کړې دي په داخل د افغانستان کې، په کلتوري لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. او دغه کلتوري او دغه د نفوس ساحې ځکه جوړې کړې دي چې که چېرته یو وخت کې د روابط د حکومت سره د دوی منافع تامین نه کړي، د هغو له لارې خپل منافع وګټي. نو دا شته ډیر کله فازه چې پرونی چار وزارت کې ومه دغه مسله موجوده و چې دغه ارتباطات، دا غیر حکومتي ارتباطات دی، حتی و نرسیږي چې عکسالعمل شدید وي او خپل صدمه خپل شي او هزاره وطنوال ومني.
نو جلی صاحب، دغه سي نیابتي جګړې ایران، سوریه، عراق تم وړي دي، په افغانستان کې احتمال څومره ډیر دی؟ نه خطر تر کومه کچه پورشتل؟
د کوم خطر د
څرګندونه دا منظور می دا و چې ایران دغه نیابتي جګړې لکه دوی په سوریه کې خپل پوځیان لري یا الته د شیګان نملاتړ کوي او همدا ډول په عراق کې د شیګان نملاتړ کوي او په نورو سیمو کې په افغانستان کې د شیا او د سونی جګړې ته لمن وهل څومره امکان پذیر دي
ما تیر کال د امریکا د منځنی ختیځ د ژورنال کې یو مقاله په دې باره کې لیکلې ده د ایران افغانستان د جیوپولیټیک رابط په تاریخي لحاظ چې ورته وګورئ د ایران او افغانستان ګرچې دوه همسایه هیوادونه دي ډېر مشترکات لري په مذهبي لحاظ په دیني لحاظ په اقتصادی فرهنګي لحاظ ارتباط مګر همیشه په تیر وسلو کلو کې د دوی دو جانبه ارتباطات دو جانبه روابط د درېمګړي هیوادونو سره د ارتباط لارې تین شوې دي چې ایران له کومه هیوادو سره ارتباطات لري افغانستان له کوم سره لري نو ځکه اوس هم خبره داده چې ایران زیاتره توجه غرب خواته ده د خلیج خواته او د منځنی ختیځ خواته ده او د شرق خواته پالیسی زیاتره دفاعي و چې صدام ورونه رسیدي نو ځکه د نیابتي جګړې احتمال هغه وخت پیدا کیږي چې ایران یو خطر له دې خوا وویني که چېرته ایران یو خطر د شرق له خوا وویني افغانستان له خوا وویني بیا په هغه صورت کې ساحه چې جوړې کړې دي یو لارې نیابتي اقدامات کولی شي مګر په اوسنیو شرایطو کې د دوی توجه زیاتره منځني ختیځ او دغه شاماتو کې ده او ځکه نو نیابتي قدرتونه زیاتره په لبنان کې په یمن کې او په عراق کې او سوریه کې
ډیره مننه د کورنۍ چارو په خوانی وزیر او د امریکا ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي کور مودن چې وخت مو راکړو خپل ارزونه موږ سره شریک کړي
په هم کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي
نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یو درې ورځنی تمرینتي سیالي کې د انګلستان الف لوبډله پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شوې ده د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرتوب افغانستان عبدالیان او څرلس کسیز لوبډله هم اعلان شوې ده دا لومړی ځل د افغانستان او انګلستان الف لوبډله سره سیالي کوي په همدې حال کې د افغانستان ملي لوبډله ځینی لوبغاړي په عربو متحده اماراتو کې په لس اوریزو لوبو کې لوبيږي په کرکټ او لسوريزو لوبو باندې لنی کمر غزما همکار محمد جعفر خان په استودیو کې راځي او سره خبرې کوي خان سیب ستړي مشه په خیر غلې سفرونه مخو په خیر تیر شو خان سیب د دې ځنه په پیل کې چې انګلستان په لوبي ځل باندې الف لوبډلې د انګلستان او افغانستان سره لوبه کوي دا د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري
د انډستان او افغانستان دواړه د ټیسټ درجه لري په آی سی سی کې د کرکټ نړیواله شورا کې او دا ورځ د ماغ شتاس ویل چې د لیفټ مون ترمنځ دا سیالي کې کوربا په لوبه په امارات کې دا او کوربا په کې انګلند ځای کوي چې دوی نورې لوبې دلته لري او دوی ځانته د لوبغاړو د چې او هوا سره بلد شي په سره بلد شي واځه سره بلد شي نو افغانستان سره تفاهم کړي او چې یا وطنینو لوبه وګو دا باندې لوبغاړو لپاره خبره به کېدل چې هغه ځوانان چې ملي ټیم کې چانس لري ولو بیگا بیا زه د اوس لپاره ملي هغه لپاره یو فرصت دی چې د انګلند غوندي او قوی ټیم بلکې انګلند د کرکټ باندې واد د داسې او قوی ټیم سره په یو پردي میدان او په پردي پیچ کې لوبيږي دا تبې د چاغې په تجربه تر لاسه کوي سرګې په پخېږي او په خپل قوت او زور باندې بلاخه کوي
خو څه بل اندېښنه چې دا غدا ده چې د لاسوريزي لوبي چې په عرب متحده اماراتو کې پیل شوې ده او دا ډول نور لیګونه ځینی خلک په دې باور باندې دي چې دا اصلن لیګونه لاسوريز او شلوريز لیګونه چې دي د لوبغاړو نغه حوصله اخلي دوی په پخاتو لوبو کې نشلو بدله تاسو سره موافقه
دا به یو غټ بحث دی چې دغه تجارتي لیګونو د دنیا کرکټ ته څو ورکړل او څو تری واخیستل افغانستان ته څو ورکړل او څو تری واخیستل که په لندن وګورئ اوس په دې باندې یو بحث روان دی چې دغه اوګد فارمټ کرکټ چې د 15 ورځو ټیسټ لوبې دي او یو ورځنۍ لوبې چې د 500 ورځو لوبې دي دا کم شي. الته هم دغه تجارتي لوبې بدل کیږي او ځکه چې ویناوال دومره حوصله نه لري چې 15 ورځې په میدان کې لوبې تکینی او 12 ورځې کینی، نو دا شارټ فارمټ شل اوریز فارمټ البته دا چې نو خدای خو به یو تجارتي لیگ دی او دا ډیر د سي قوي پر سټیج لري لکه آی پی ایل یا پی ایس ایل یا بیگ بش دی غونډه، خو بیا هم تجارتي سرمایه گذاران په سرمایه گذاري کې کرکټ او کرکټ په کې تشریح کیږي او دا کوي. په دې باندې اوس بحث روان دی چې دا اوګد فارمټونه یا کم شي او رکشي چې دا شارټ فارمټونو ته زمينه برابر شي. الته دا دی چې تجاران ورسره دلچسپي لري، تلویزیونونه ورسره دلچسپي لري، مینوال ورسره دلچسپي لري، او تر ټولو مهمه خبره وخت کې کم وي په دریو ساعتونو کې نتیجه معلومیږي چې کومه لوبډله ګټون کې شو. په دې باندې کا بحث کوي چې تجارتي لګونو څه وکړل، خې وکړل، کبه دې وکړل، دا یو بل بحث دی که وخت لرو په لاندو کې خبرې.
نه نه بس په لاندې کې راته وایي لوبغاړي نه خرابوي،
ام خواله لري ام بدواله لري. خواله خو داوی چې لوغاړي په نور لګونو کې لوبيږي، د قبیل روزن کو سره لوبيږي، هغه نزدک کړي کوي، په خو امکاناتو مې استفاده کوي، د قبیل لوغاړو په وړاندې لوبيږي، د قبیل لوغاړو سره لوبيږي، اقتصادي حالت یې ښه کیږي، دوی تجربه تر لاسه کوي، په دا لګونو کې د نندارچانو ډیرو نندارچانو په مخ لوبيږي او بیرته د تجربه افغانستان ته انتقالوي، او دوی د اخري تجربه په خپل لوبډل باندې مثبت تاثیرات لري. منګور افغانستان چې په نړیوال جام کې وځي د یو ولاتې دا و چې د دې هغه لوغړی چې په هم کې لوبېدلې وو خو ځل د پای کې لیک یو دا غا تجربه و چې د افغانستان د انتقال کړي هغه منفي اړخونه هم شته. یو اړخ به دا کېږي چې دا غا ستاسو ول چې لوغړی تر ډیره د خپل لوبډلو نه لري پاتې کیږي، د خپل لوبډلو سره افهام متفق کمیونیکیشن نه لري، خپل هیوادونو ته د لوبو لپاره فقط د ماغه وخت ورزي چې دوه ورځې لوبې ته پاتې دي ورزي، او تبدې چې دی په لګرو کې لوبېږي د دې فکر او ذهن ټول لمه غو شارټ فارمټ ته د تیز لوبې سره یاريږي. چې کله ټیسټ لوبې ته راځي یا دوی نه آمده کیږي نو غواړي چې ټیسټ لوبه وکړي او کامه ده کیږي هم هغه سره نتیجه نه ورکړي چې هیوادونه ترې تمه لري، او یو ورځنۍ لوبه کې هم خبره هم دغه ده. خو زما په نظر په تجارتي لګونو کې د افغانستان لپاره مثبت ټکي ډېر دي نسبت منفي.
خو دا د لګونو خبره مو کړه د شپږیز امکانات څومره شته په افغانستان کې دغه لیګ یو ورځ کې دې شي چې کامیاب شي پر مخ لاړ شي.
شپږیز خو د افغانستان خپل داخلي لیګ شپږیز پښتو سوچاتوري د سکس جوړ د انګلیش کې وایي هغه شارټ شپږ مونږ کیږي دا خو کیږي دا په افغانستان کې تیر سیزن کې مشو بل سیزن کې مشو
دا په خوده سی و چې نور لوبغاړي مرته اخیستي و د لیکوند
خو اوس خو شرایط داسې دي چې افغانستان سره د ستګراتګه آسان نه دی، او نړیوال د کرکټ نړیوال شورا هم نړیوال لوبغاړي نه پریدي په آسان چې افغانستان ته لاړ شي. کله چې آینده کې وضعیت بدل شي نړیوال شورا اجازه ورکړي. د شپږیز ترڅنګ په ای پی ال افغان پریمیر لیگ باندې بحثونه روان و چې یو ځل سیزن وو شو چې له بده مرغزيري مسائل پکې پیدا شول، هغه وزر ډول شو نه کرکټ بورډ هم اعلان کړو چې د سیزن پیلوي او دغه سیزن دغه لیگ هغه پانګوال هغه تنظیمون کې هم هیله مند چې دا لیگ پیل کې. راشد خان چې افغانستان د شولونو کپتان دی هغه په خپل په کانفرنس کې ویل چې آی پی ایل او بخې ای پی ایل شروع کیږي، نو د افغانستان کرکټ د سناسو کانفرنس کې و چې د دې نه بدل تخیږي. یلته دا چې کتل لیگونه کینو نو یې سیدادو ناراضي ټکیږي
تنظیم ته واخره سره د کاپراتلون کې د کرکټ نو لوب او د افغانستان ملي لوبډلې په اړه کوم خبر وی چا سره نوې لوبي لري کوم چې اعلان شوی
په همدغه میاشت کې د امارات سره لوبي دي معلومه ده چې ورځنې به کښ لوريزه په جنوري کې له هندستان سره درې لوريزه لوبي.
خان صاحب ډیر مننه کور مو ودان سلامات سه قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې اتصال خبرونه تل بری خپلونی ما او زما همکاران ته اجازه راکړی تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوای او اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکی ورزشکار شي او د هغه د خوښې سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې حقله د امریکا غاګ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
زما هیله و ارزو دا ده چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو ښکلي ښار کابل یم. ذات لس کلن یم او شپږ کاله کېږي چې په ډیلي کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ډیر ورکوټوالی د فوټبال لیوالو، که څه هم زما د مور او پلار رسمي سپورت لکه تیکواندو، جودو، اموای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاو، او همداسې مې دې لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډېره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنۍ خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډېر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډېر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونگ ټول بلا بل هیل لرو، دوی هم بلا بل هیل لري. دوی چې ما ته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی لمازیت انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر طول لویا هیله دا و چه یو مسلکی فوتبالر شي. له فوتبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپل درسونو او تعلیم ته لیواله ده او په انزورګری کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هر ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ته رالم، هغه وخت زه څوارلس کلن وم. ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشاله او آرام احساسو. هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونی نه و. حتی که تاسو یو ډول پرمخت للی، یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې. زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم، خو دلته توپیر لري. دلته چې زه کله رالم، ما دا چانس لاره چې خپلې هیلې پوره کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له څلورو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی. زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې داده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه و او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا یو د هغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. د هغه تر ټولو لوی قوت د هغه سرعت او چابکي ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته د هغه لیګل پیل کړي او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه یې ترلاسه کوو تر څو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخی برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال ته زما لیوالتیا نور هم ډیروي. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ ده. موږ ټول نقاشی کوو، خطاطی کوو، میناتوری او انزورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انزور دی. زه له خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپلې نقاشۍ په نندارتونونو کې ننداری ته کېږدم او وی پلورم څو له دې لارې وکړی شم او عاید ترلاسه کړم.
زه در سم او د هغه د هیلو پاړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلی پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. اوله کورنۍ سره مرسته وکي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي و به نشي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لرې شون کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زله افغانستان اخی خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپل غونډوي ته د میله لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس حالت وضعیت ډیر خراب دی. کبیرته ورشم خپل هیله می هیڅ کله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیله من يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتاک په اړه فکر وکړم.
مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه به هم تاسو سره شریک کړو. صدیق کاپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو بندي دي. کورنۍ د هغه د خوشکېدو لپاره حل ځلې کوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشکېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یوځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی. موږ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او همسبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو.
ا
پلار چې زنګ وهلې او څه یو غوښتل چې ته اورور دی وکي. لکه څنګه چې د پلار تمه لري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د په زندان کې دی تاسو باید هیڅکله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو ښه درس وایه، هغه غواړي ته یو وکیل شي، سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محروم یاستئ؟
زه عدالت غواړم، زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
زمالور تیر زل ډیر وژړل، ځکه ویریدل چې د صدیق په څیر به دا هم ونیول شي. د همدې ویرې له کبله هیڅکله زمانه نه بیلیږي، ځکه مې دا ځل راوستې ده.
ریحانی او دا غیلور مهناز دوه ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو ښار کې چې د کور نه سوال سو دیش مل لري دی بندې دی. تر اتلس میاشتو وروسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت نجلۍ د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د عدالتولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسې د 2020 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړپوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
هو، د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. ل آی وی سنگ سره به وګورو بیا بلار شو.
എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം.
ജമാപ്പൂർ മലംപൂർ കെതേ പയവസിമ കിഷ ചമാത്മിഗി സാൽത ജിഗിദലെ ഖപ്പലസ് ദക്രമെ പതിർവർ നഗാലെ അലിസാനവി ഖോൻജി കി ബഷ്പടി കിലിദി മാപ്പ ദൗലതി ഖോൻജി കി സബഖ് വലേദെ
പഠിച്ചിരുന്നത്. ജേകനെ കാണുന്നത്
صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسړې ده، په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د ښوونکي دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
അതാ ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കുന്നത്. په دې ډول د خبريالې چارې پای ته ورسېدې.
دغه له ته ونه دغه رپورټ راځه.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ. ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ یې کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیمه لږه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
പറഞ്ഞത്. 8 മണിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി, 8 മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
حقیقت زمونږ سره ده. ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تل یو چې خپله دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دی؟
زه ژبه ور اخزه نه یم. حالات مجبور کړم چې راووزم او خبرې وکم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهیږم چې خلک له دې ډول حالات سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
دغه ټول مقالونه اجمای خم نیوز ویبسایټ ته لیکلې. پولیسو په انتخابي ډول د مسلمانانو اړوند مقالې راخستې دي. دوی وایي چې هغه یوازې د مسلمانانو په اړه کېدلې ده. هغه معلومات چې لري
مسلمانګلکو باندې ماتره سمساریکونه.
اپا نور مقالې څه شوي چې د نور اقالیتونو حق په کې راپورته کړي دي.
لړګلکو منډیټه اېدیه دانه.
هغه خلک چې زمونږ سره ولاړ دي ډېرې هندوان دي. زمونږ غونډیان هندوان دي. فکر نه کوم چې هغه یو مجرم وي. موږ د او کورنۍ سره شی اړیکې درلودې. حتی په اخترونو کې ډوډۍ لومړی د دوی کور ته لیږل کېده او بس هغه وخت به مونږ خوړله. کدی ویشو یا اونام مراسم وی او یا د کوم واده مراسم وی مشتل د یو بل کورونه ته تللو. مشیت کله یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتل. زموږ ترمنځ هیڅ توپیر نسته. تل مو په همشغی ژوند سره کړی دی.
زمانو مزمل دې د صدیق کپان مشرزو یم. واړم د سافټویر انجینیر شم.
نوی محمد زبان.
زه محمد زیدان یم، د صدیق کپان دوهم زویم. خوړم فوټبالر شم، خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپل درسونه ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی، زه دریم اولادم، غواړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یو ورځ نن څه په دوی زما پلار ونیو. موږ ورېدلی وو او د هغه د خوشکېدو په اړه ناخبره یو. خبر مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
د دې مخکې باغه یوازې د کور چارې په مخړلې په کور په خلنځي پورې محدوده و، خو اوس د کور په ورځنی کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبرې وکړي او خلکو سره وګوري. د دې ورځې یوازې د پلا د قضیه لپاره منډې وهي. د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي موندلې.
ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پایوستون کمیټه شته. چوکچی صاحب او یو څو نورو کسانو مالیم را سره سره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر ننه پورې پر مخ یوسم.
هغه د 2020 کال د اکتوبر 15 مګونی ول شو نو د کرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلف شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د یو د کپان د نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده د نور سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوشنۍ جرمونو تور نور ست بیا جدي جرمونو زیات شو څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغه چې د په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسناد په اساس د جرمونو لپاره مې دا سند لیدل چې د ته اصلاح کړم
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پایوسند کمیټه لغړو سره ووینو او هله منم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو لته سره تر باسرو سره لکنهو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکنهو ته تر تلو وروسته مې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باس وکړو نو نن ورځو چې ورسره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخره وتوانیدم که څه هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړي ځل چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو ډیر سړی ښکارېده
دا هم تاسو راو پلاټ څنګه ده خوشاله وو
مونږ دې ته وویل چې خای خپل پلار و نه ویني
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لکه کيو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو دا دی و خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا د رسنۍ د خاموش کول د پاره د چارواکو لخوا د روانو غړو حسي او برخه ده په ځنګړي توګه د خپل واکو رسنۍ کارکونکو لپاره هغه خلکو ته ښه مخینه لري د هغو خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت زنده ول کیږي دا مسله ده زه راټایم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې یو څلور څلور پنځوس خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول پښتنې ګرویګنې ترې شوې او یې د محاکمو لخوا احضار پاڼې ترلاسه کړې دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د 188 هیوادونو ترمنځ 122 ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غاګنه د مستندو فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ